السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی او غړي وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. د افغان دولت مرکزی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنۍ مختبیایي. د غلام خان بندر لاره تاجکستان ته لمړنۍ محموله ترانزیت شوه. او د امریکا دفاع وزارت وای د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران په پلاوه ملیشو مرکزونه په نښه کړی دي. پورا خبرونه. د افغانستان د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په خمرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون خبره شو وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری وویل چې د دولت هیات به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه اوربان د په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس د لوی تر یوې میاشتې ځان وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه پیل کړه. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د 30 کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لالارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه وزارت پرون وویل چې په دغه مالونو کې 150 تنه سبزیجات د غلام خان بندر لالارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته تا لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې لپاره ګټور تمامېږي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یوې خبري ویبپاڼې زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عربي اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسېدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیستونه شوي دي، خو کوم لوبغاړی پکې مثبت کیس نه لري. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شلوره مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سې شنبه د مارچ په 2مه پیلېږي او لومړی شلوره مسابقه به د مارچ په 18مه ترسره شي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې کار کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلاوه ملیشو کارول. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایی ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. پر پیسو منزلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملاړ نه ووځي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې اف ای ټی اف پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی د 28 سپارښتنو له ډلې په 24 هغو کې پرمختګ کړی دی. په پاریس کې میاشتې دغې ډلې د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې ویلي، پاکستان باید د ترهګرو د تمویل په برخه کې درې پاته کمی هم له منځه یوسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې په 2013 کال کې د پیسو منځلو د بشپړ نه کنټرول او د ترهګرو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړ. په دغه لیست کې د پاکستان موجودیت دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه او سوداګري زیانمنه کړې ده. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دغه نړیوالې ډلې سپارښتنې به عملي کوي. او د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. نیکول پاشینیان پرون پنجشنبه د پلازمینه یریوان په جمهوریت میدان کې د خپلو نږدې 40,000 پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیرو وغوښتل څو خپله وظیفه چې د هیواد دفاع ده ترسره کړي. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یو لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر وو د اف ام په 3.5 څپو هم اوریدلی شي. د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د دولت مذاکراتي هیات به په روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورته.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیات لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبر اسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمه ته وتلی دي. ډیر وخت دی چې ورسره وتلی دي. موږ ته اولیت هم دا چې د جنگ ودرېږي، نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي، او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروسته
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خو د په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د سبندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12 پیل سوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 40 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یو تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بل ایران ته سفرونه وکړل چې د مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نشي. تر دې مخکې د مذاکرو د 40 ورځنی وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی وو. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نشکري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
قربان دی اتهام سته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه سته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپل کې غونډه وکړه. د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان و رد که به بحثونه د اجندا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لمړی خبري وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لومړیتوبونو کې مطرح سوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15,000 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکوونکو ته ورکول کیږي. له دې سره جوخت یو شمیر عام کسان وایي چې د واکسین ویش کې باید عادلانه چلند وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپورت.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
بسیار محدود
موږ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر یې شاوخوا 10,000 دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته دلته خاط شو.
لوبلي خوازینې هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کرونا ناروغي تیر کړي وای لومړیتوب باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
ته متوازنه وویشل شي دا سینې چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخ کې چې کرونا د ویروس پر اتاک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زور واکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پندي سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لومړی د هغه لري او لري ساحه چې د ښار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. څکه چې د سیمه منطقي موږ په وطن کې شته د سیوی صحي خدمات ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس ساغونه قرباني اخلي. غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا د اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شوي 15,000 دوزه واکسین څخه 16,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 120,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شو په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
له دې سره د دقیق پرونی خبری مسایل پایته ورسید. اوس هم تاسو او د ازادۍ رادیوي مجله چې کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هینا نظر پوښتلی.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه نن سبا ولې غوړېدلي؟ پروین ملال وایي
د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو د بهرنیو ژبو سره آشنایي.
له لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورئ.
ډیر
لیکوال د بهرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي. مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی؟
د ښه نوي آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول.
نور مطالب هم لرو. لومړی مطلب پر واخلم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سږ کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و. ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شاخ وکړ چې هر چاته دې د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خپله مورنۍ ژبه معلومات ورکړي. له 1999 کال راهیسې د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسکونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي. له کابله راپور لرو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده. د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په 40مه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. خو آیا دا شوی؟ د افغانستان په اکثرو ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوي برابرې دي، هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل، خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 9000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
ژب پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګښت شته، خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانی وایي د دوی موندنو ښودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي. اغلی نورستانی که څه هم وایي په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي. په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي. سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه. د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زی
یوازینی علت د مورنۍ ژبو د ورځې د لمانځنې د ژب ژغورنې غورځنګ دا و تر څو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز لمانځنه وکړي او همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي تر څو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي.
د دغه غونډو تر څنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېری پښتنو دا شعار بدرګه کړ: پښتو به وایو، پښتو به لیکو.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته. په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یوه هم پښتو ده چې د شاوخوا 8 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی که کوي د دوی لویه برخه په خپل مورنی ژبه تعلیم نه کوي. په وروستیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او له ننه شاوخوا 15 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکي پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځانته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 1220 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیون زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نورو لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړی قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واورېدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلی یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.8 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیزې رسنۍ د ځینو کره کتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیزي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپله لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریکه کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همداراز په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیستی چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت دی دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دغه پنځونې صفت پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډېر شیان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپلو مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښودې تبصرې کوي، آیا هغه هم ګټه تاسو ته کړې ده تر اوسه پورې چې ځینې شیان بدل را بدل کړي؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپلو کمنټونو کې لارښوونې کوي. مثلا په د شعر په یوه مصره کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظه یا د مفهوم له لحاظه چې هغه خبره ما سمه نه وي رسولې، خو ما ته سمه ښکاري. دغه عزیزان بیرته په کومنټونو کې حتی ځینې دومره حیا ساتي چې کومنټ کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې بدره ستا د دې شعر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلې ده که دا دغه سې شي څنګه به وي. او چې بیا هغه کار مې کړی دی په خپله پوه شوی یم چې زما وینا رسا شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغوی هم تبصرې وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصرې زیاتې وي او یا دقیقې تبصرې نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
تر اوسه نه دي شوي. ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپله پاڼه کې نشته دي او خو دوی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لرې ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي. نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي، خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې د هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره کومه مرسته نه کوي.
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به داسې وو چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه وو، نو په یوه مجله کې چې بچا یو شعر یا یوه کیسه خپروله ممکن څو میاشتې وخت به یې نیوای، په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلود چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي، اوس چې بیړه کوي تیروتنې پکې ډېرې نه کوي؟ ستاسو په باور
زه خو ډېرې تیروتنې کوم او له همدې کابل یې کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه ساعت کې ماته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یوې کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکي شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه ساعت یې پوسټ کوم. خو هغه تیروتنو ته زما پام نه وي. مثلا په دې وروستیو کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکه، اوله کلمه یې ثواب وه، نو دغه ثواب کلمه ما د څه په ځای په تی باندې لیکلی وه، او دې ته بیا زه وروسته متوجه شوم چې دا خو مې تواب لیکلی دی. خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي، هغه تواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی او دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته که یې چېرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې، په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یوه کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریک کړو، کېدای شي چې یوه اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته یې بیا یوه برخه سمه کړي، او بیا د کال په اخره کې یې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسې خپله تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم. په ګرو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول تل داسې فکر وکړئ چې اتلس کلمې به پکې وي. ما دولسو کلمو ته رالنډ کړ هغه شعر. ما شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوال پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستوله.
اوږدی شپیو انتظار هم ستا یادونه، د زغم نه دی شوګیری در پسې راغلم. ژوند راشه اوس مې کلکه غېږ کې واخله، کړي مې ختمې فاصلې در پسې راغلم. پل په پل قدم قدم مې را پیدا کړې، ترانه تللې قافلې در پسې راغلم. خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده، زه په کلکې ارادې در پسې راغلم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لنن شل کاله مخکې شاعران لښوي، اوس د پښتني مېرمنو او جنو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکوال پروین ملال.
شل کاله د مخه خو موږ شعرونه د شوزو د شعر په ایسه کې، یعنی په غونډه شوزی نه وي لکه اوس چې دي. اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي، نجونې شوزي ډېرې او ښه روانې دي.
کمیت خو واضح خبره ده، سوس ډېری شاعران لرو. د کیفیت لا اړخې
کیفیت کوم ستا دني هغه داسې شاعران دي چې دا اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دي چې د طالبانو د دور وروسته د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو، د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتره شوي دي.
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کې سدا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بلې سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتره سوي؟
محمد علی دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر دي په دغه کې، زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منئ، هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ښه او شایسته شي وضاحت سخت ده که توضیح که اغم ری حتا ده داوی که دی تراشو بله دغه سه تاثیر کوي. دی افغان شزینه شاعرانو پو دیرو شیرونو که ممکن یو چوک دا انتقاد دو کری چی شزینه احساس پا که کم ده، که دا شاعر نوم دی شیر لسر لری کو چوک با فکر که سدا دا نارینه شیر ده، چرنگه دا خبرم دستی ده؟
دا وست نه ده، دا دیر بخواد خده. زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وزه کړي دي. اوس شیر خو داسې دی ستا دروني حالت هم دی، صحیح ده چې بیروني هم دی، بیا دغه د باندني هغه سره یو ځای کېږي، هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دي، نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هغوم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی، په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي، په تړول محیط کې انسان روزل شوی دی. دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده. نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده.
وبخښئ ستاسو خبره په همدې برخه کې، که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره، خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم، صحیح ده چې قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان غوندې ځای کې نارینه و زده کړي، لیکن شعر قانون نه دی، شعر احساس دی، عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي. نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري، نو بیا ولې ښځینه شاعرانی د نارینه و په پله باندې پل کېږي، ولې خپل احساس وړاندې نه کوي؟
نو زه فکر کوم چې یو داسې چې څوک خپل احساس وړاندې کړي، زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم.
البته
بربندې خبرې دي، یو خو بربندې خبرې دي. دا تېره هفته یو شعر و در فیسبوک کې هغه سو، نو ډېرو خلکو استقبال کوي. یو خو هغه بربندې خبرې دي او یو هنر دی، نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم.
زما مطلب داد او بخشه، زما مطلب داد مثلا په یو شعر کې که چیرته یو عشقي شعری که مخاطب نارینه ای، نو حداقل د ښځینه په شعر کې فکر نه کوي د مخاطب باید نارینه ای، ښځینه نه ای، یا ښځینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري. فرضاً له رواني اړخه د ښځو احساس ښځې ډېرې حساسې.
دا خو منم، نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوئ؟ زه نه پوهېږم، زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چاته ووایم چې ته دغسې شعر باید ولیکې، دغه باید ونلیکې. زه د دې طرفدار نه یم.
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکړم. ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسې، لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړومه. اوس ګوره، دا احساس د دیوې میرمنې احساس دی، الفاظ هم پکې د میرمنې دي او د میرمنې احساس هم پکې دی، یو ډېر ښایسته بیت دی. یعنی دغسې ښځینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زه دا نه وایم چې نشته، یعنی کم دی. فکر نه کوي چې باید زیات شي؟
باید زیات شي. نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه شي. دا هغه دي ځوانان دي، دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي، په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي. پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سته. مخامخ خلکو ویلي تر شامې اورېدلي دي. دا زموږ ټولنه چې ده، یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي، تاسو ته خپله معلومه ده، چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي دا انسان په هغه باندې تاثیر کوي. خپله دا اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شی ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربند خبرې زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستا خو کېدای سي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای سي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله
د زموږ افغان شاعران دغه سي شاعري کولای سي لکه لنډۍ.
خو هیله هم دا د سم د شاعري
وکړي. زه کوچنی وم د کندهار کې د کندهار روزګار نیمایي کې زما د مور د پلار مځکې دي نو موږ به دلته په دوبي به دا زه به عناب یې ولما خدای دې وغوښي په دوبي کښې به ټوله هلته تلله دا رخصتیانې چې بس ولې ما هلته داسې لنډۍ اورېدلې وې او دا کاکرۍ غاړې چې زما اوس را په یاد سي زه داسې حیرانه ولاړسم چې هغه خلکو دا څنګه ویلې په دا اخترو کښې نو دغه اوس اوسني شاعران چې دي دوی ویلی سي دغسې.
نو که په اروپا کښې اوسي نو خو شیر شیر دی په هر حال ډېره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په 6مه پرانیستل شو. د کتابونو دا نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې 16 غرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلده بیلابیل کتابونه او چاپي آثار نندارې ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو دغه ستر نندارتون د اماني فکري بنسټ لخوا د کتابونو د ګڼ شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د 4 ورځو لپاره و. له جلال آباده راپور لرو.
د کتاب دغه ستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستې په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لسګونو څېړونکو، لیکوالانو، فرهنګیانو، چارواکو او له کوزې پښتونخوا راغلو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ارزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډېروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلي د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او دا لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمېر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې ولې د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي:
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده، مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخ ته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ دپاره ډېر مهم و. هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او د هغې نه باید شاته نه شو.
په دغه 4 ورځني نندارتون کې د کوزې پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خاوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزې پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوروو په ټول افغانستان کې. دا مې ډېره ښه خبره ده، خو زه دا وایم چې الله تعالی دې مونږ ته دا وس راکړي چې مونږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کړو، هر ځای کې جوړ کړو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجهد کړی دی، کمه هله ځلې کړي ده، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي، خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. دی وایي د کوزي پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځېږي. البته امکانات او د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولت پورې موږ خپل پلان ته ګورو. انشاءالله په نږدې راتلونکو کې دغه د هیواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد موږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. انشاءالله دې ته به عملي جامه ورغوندو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغان شاعر دوران سلیمی یو شعر د دې په شخ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
په ساتلو د وطن سچتلنې، په ساتلو د وطن سچتلنې، د وجود تر دروازې تر پسې راغلم. زما زړه وی، زما ساوی په همدې خو، زما زړه وی، زما ساوی په همدې خو، د خپل ژوند تر دایرې تر پسې راغلم. ستا د مینې خواست می قبول نسو، ستا د مینې خواست می قبول نسو، لمستې ته تر مکې در پسې راغلم.
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخیشو، لدی به د دې سفرنامې یو برخه واورو.
کله چې لندن ته تسلیم پر دې ونیول شو چې کونړ به ګورو، نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب بیارمل چې زه یې د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او روڼ اندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پېژنم. ټټر یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي، سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامته ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپل چلولو. زه چې یه موټر ته پورته کېدلم، نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان ژغ را باندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی، او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته را واوړي. برعکس، هغه په ښه راغلاست بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ. د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو راوړې کړې وې، زموږ موټر لکه مرمۍ ووت. وګوره کړه، دا به نه وایو د بدمرغي جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو له مخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلې که له پیله هدف د سفرنامې لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندي کېدلو په نیت را پیل کړې و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده، نو ماته هم دا فکر را ولاړ چې دا خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپل هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو لکتابونو لیدلي، مطلب په حق لمې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړي مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خو د وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پرېښې وه. هغه بیرته خپلې ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپله ټولنه کې مشاهده کوي، چې ممکن په عام او د وطن د ننه ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي وینې لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو. که چې هغه دنده درلوده هم شکایت درلود، که یې نه درلوده هم شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې و. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسله وارې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوې یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چا ته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې دا سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پڅ مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی. که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کرونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت را نه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسېږم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
سبا هغه ورځ دی چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅې وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند اسدی راډو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپه کې ثبت راجستر شوي واستول. په دغه درېو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال په وروستیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ
چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوري په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوري بنسټ شاوخوا 5 پېړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزادي شوی و، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوري، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د ازادي راډیو ادبي مجلې دا ګڼه د اتڼ له یوې نغمې سره رانغاړو. تر بلې اونۍ او بلې ګڼې مو زحمت شي بار.